استفاده دا د فساد هغه ډولونه دي چې پاړې نږدې هر ورځ یو څه اوریدل کیږي. همزولو وایي چې په یوه ټولنه کې فساد هله هم کیږي چې خلک له روا یا قانوني لارې خپلو حقونو ته ونه رسیږي او د ډول ډول دلایلو له کبله مجبور شي چې په ناروا یا په غیر قانوني لاره خپل حق ترلاسه کړي. ځینې بیا داسې هم شته چې هم یې غوښتنې غیر قانوني وي او هم په ناقانونه یا د فساد په ډول د نورو حقونه هم پیمالوي. افغاني ټولنه هم له دې پدیدې پاکه نه بلل کیږي. ملګرو، د څو کاله پخوانیو رپورټونو پر بنسټ افغانستان په فساد کې لومړی هیواد بلل شوی دی او لا هم په فساد کې د ښکېلو هیوادونو له لسته نوم نه دی ایستل شوی. راځئ له څو ځوانانو واورو چې دوی په دې اړه څه ګیلې مانې لري.
لما ساحل ما د کابل پانتون ماسله چې افغانستان جنگ ځپلی دی او د فساد سره مخ دی او په فساد کې ډېر لوړ مقام هم لري. نو رشوت خوري د خلکو نه چې کیږي په یو مقررې کې دار یو نفر وګوري بیخي غریب اوسي، ماشم دومره نه یي مګم ښه کور لري، موټر لري او زندګي هم ډېره جوړه. واضح معلومیږي چې حتما دا رشوت اخلي چې دومره ډېرې پیسې لري.
د اقتصاد پوهنځی محصله یم د کابل پوهنتون. مثلا کانکور په پروسه کې چې ډېر فساد کیږي، هغه شاګردان چې حق دی هغه نه کامیابه کیږي او هغه خلک چې حق نه دی او د واسطې په زور او پیسې په زور راځي چوکیګانې نیسي.
ناصر صدیقی زما اصل یم. فساد بعضی وختونه و سره مخامخ شوی یو کیسه دغه چې ورځ می د سرک په غاړه کې یو ترافیک مولې د چې موټرونه یې رشوت اخیسته، اسناد جالي او یو وخت تیر شوی و هغه نه پیسې واخیسته.
د افغانستان اداري فساد سره د مبارزې ملي اداره هم مني چې په مختلفو کلونو کې د فساد د پیښو کچه له یو تر بل کاله لوړه شوې ده. د دې ادارې د اطلاعاتو او عامه اړیکو مشر عبدالقهار فاروق سیار وایي چې په 1983 کال کې د اداري فساد 6، په 1989 کال کې 409 او په 1992 کال کې د دغو قضیو کچه 1400 ته لوړه شوه. ښاغلی سیار زیاتوي
در کنار ازی که ما قضایا را بررسی میکنیم بخش دیگری داریم به عنوان
د دې ترڅنګ چې موږ د فساد اړوند قضیې څېړو د شکایتونو د اوریدلو برخه هم لرو. د برښنالیک، د موبایل او د شکایتونو د صندوقونو له لارې موږ د فساد اړوند موضوعګانو په اړه شکایتونه او نیوکې ترلاسه کوو چې تر اوسه نږدې 6000 شکایتونه رارسېدلي دي. په ټولیز ډول که ووایم نو له 1980 کال څخه مو د 1993 کال تر نیمایي پورې کابو 15000 قضیې څېړلې او کار ورباندې سوی دی چې ځینې یې څارنوالۍ، یو شمېر یې قضایي ریاستونو او نورو اړوندو ادارو ته لیږل سوي دي. عموما د فساد په دغو قضیو کې بډې اخیستنه، اختلاس له دولتي امکاناتو او خپلو صلاحیتونو څخه ناوړه استفاده، د اسنادو جال، په اداري چارو کې د ژبنیو او سمتي ملحوظاتو دخالت، تقلبي لاسلیکونه او د ځمکې غصب په څیر موارد شامل دي.
غصب زمین ها از قبل موارد است.
ښاغلی سیار همدار از وای ملګرو چې که څه هم اوس د فساد په اړه ځینې نظارتي صلاحیتونه ترې اخیستل شوي، خو بیا هم دوی له فساد سره د مبارزې لپاره د خلکو د عامه پوهاوي د لوړولو په مقصد ځینې پروګرامونه او د شکایتونو د ثبت شمیرې لري.
ما از طریق رسانه هم روش هایی را که نمیتونید شکایت و اطلاعاتونه برای ما برسونن یادآوری کردیم.
موږ د رسانه له لارې هم خلک خبر کړي چې له کومو لارو د فساد اړوند مسایل او شکایتونه را سره شریکولی سي، او په دې اړه مو ځینې بینرونه هم چې چاپ کړي پکښې لیکلي مو دي چې کوم موارد فساد بلل کیږي. نو دوی کولی سي چې د 100 شمیرې له لارې، د ایمیل له لارې او د شکایتونو د هغو صندوقونو له لارې چې په مختلفو ادارو کې مویشه دي خپل شکایتونه راولیږي. شکایت کوونکی خپل نوم، د اړیکې شمیره او شکایت رالیږي او موږ یې څېړو. دوی د مطمئنه اوسي چې هویت یې په بشپړه توګه پټ ساتل کیږي.
هویت یې شکایت کننده یا اطلاع دهنده به طور کلی محفوظ است.
مننه همزولو چې تاندې څنګه اورئ. ملګرو، د طبيبانو په خبره کې د وجود کوم زخم ناسور شي باید هغه ځای له وجوده پری شي، کنه نو هغه ناسور به نور وجود ته وغځيږي او ښایي د انسان په مرګ تمام شي. ځینې ځوانان په همدې هڅه را بیدار شوي ملګرو چې د فساد ناسور د خپلې ټولنې له وجوده پری کړي. د ځوانانو د خپل هنر نقاشۍ په برکت له فساد سره مبارزه پیل کړې ده. د دې مبارزې نوم دی زه تا وینم. د دوی د فعالیتونو په اړه وروسته غږیږو، خو راځئ لومړی له یوه محصل ځوان محب الله حنیفي څخه واورو چې د له دغو نقاشیو څه زده کړي او دی څه ډول مبارزې ته هڅېدلی دی.
دا کارونه چې ما ولیدل لومړي ځل لپاره په ښار کې نو ماته ډېر زیات خوند راکړ او دې ته زه زیات وهڅولم چې زه لیکنه وکړم یا لنډه کیسه ولیکم. مثلا یا یو لیکوال دا په یوې لنډې کیسې سره خلکو ته پیغام رسولی شي چې دا کار مه کوئ، یعنی مثلا رشوت مه اخلئ. یو سندرغاړی ده، هغه یوه سندر وایي، خلکو ته وایي چې یعنی تاسو رشوت مه اخلئ. یا دینی عالم ده چې په منبر باندې غږ کوي چې تاسو بډای مه اخلئ، رشوت ورکول او رشوت اخیستنه دا یو ښه کار نه ده.
دوستانو، سټریټ آرټ چې د کوڅې هنر یې هم بللی شو، داسې هنر دی چې نقاش د ښار او د کلي کوڅو پر دیوالونو د یو خاص هدف لپاره انځورګري کوي. د دغه هنر دوه پالونکي افغان نقاشان کبیر مکمل او امید شریفي دي. دوی چې 15 کسیزه ډله لري، خپل دغه خوځښت ته د هنر سالار نوم ورکړی دی، او په دې وروستیو کې د اداري فساد پر وړاندې د مبارزې په هدف د کابل ښار په مختلفو ځایونو کې یو انځوریز کمپاین پیل کړی دی. د دغه خوځښت یو بنسټګر کبیر مکمل وایي چې موږ د خپل هنر پر مټ غواړو خلک مثبت بدلون ته وهڅوو.
په افغانستان کې په هر ساحه کې موږ ضرورت لرو چې د خلکو په فکر کې بدلون راشي. هنر خلکو ته یو خوب ښیي، خوب د آیندې وګوري، یو شی چې بهتره وي له دغه نه چې اوس لري. دغه موږ د آرت کمپاین دا په نامه دی، زه تا وینم یا متره میبینم، او رشوت خور د خدای او د خلکو له سترګو پناه نه ده. کمپاین ده چې موږ د خپلو لخوا تمویل کړی، او ټول خلک چې پکې کار کوي داوطلب خلک دي. خپله دولت ته هم سړی وښیي، او بین المللي جامعې ته هم سړی وښیي چې که اراده موجوده وي خپله سړی کولی شي اصلاح راولي. یعنی موږ منتظر د دو نه اوسو چې کومې ادارې نه موږ ته پیسې ورکوي چې موږ دا کار وکړو.
د دغه هنري خوځښت یو بل بنسټ ایښودونکی امید شریفي د دې ځواب راکوي چې کله دوی دغه انځورونه کاږي نو د خلکو عکس العمل څه وي.
زمانی که موږ استاد می شدیم، مثلا یک جوان یک روز آمد ورقات دست
موږ چې هلته ولاړو او یو انځور به مناقشه کوو، نو مختلف خلک به راتلل او یو نظر به ورکاوه. یو ورځ یو ځوان راغی، په لاس کې بندل کاغذونه هم، ویل فلانه ادارې والا او مجبور کړم، او د کار د خلاصون په بدل کې $10,000 رانه واخیستل. څوک به ماته انصاف راکړي؟ موږ سره جواب نه وو. بل ورځ یو سپینګیر راغی او ویل چې تاسو به دغه کارونو ته څوک په آرامه پرې نږدي، ځکه چې د دوی وجدان ځپل کیږي. او یو پیغله یو ورځ راغله، موږ له ملي اردو څخه د ملاتړ په هدف د یو سرتیری عکس وسته. هغه ویل چې نن سبا ټول کار پیسې کوي، د دغه سرتیری عکس څه کوي؟ د پیسو عکس رسم کړئ. ملګرو، د ټولنیزو شبکو یو شمیر فعال ځوانان هم په دې نظر دي چې دوی د فیسبوک او نورو خواله رسنیو له لارې هم د فساد پر ضد مبارزه کولی شي. څو ځوانانو خپل نظرونه او خاطرې را سره شریکې کړي دي.
مې عبدالله جاوید، د کابل پانتون محصل یم. ځوانان او د جامع نورې طبقې چې کله فساد ویني، د هغوی نه مثال عکس تې واخلي، ویډیو تې وکړي، غږ ثبت کړي، ثبوت ولري. دا څوک چې فساد کوي، دا څوک چې په رشوت او په اختلاس او په دو شیانو کې لاس لري، هغوی تر څو افشا شي کولی شي د فیسبوک د لارې، د نورو ټولنیزو شبکو د لارې شریکې کړي. مثلا فیروز قضیه چې واده فیسبوک کې ډېره زیاته مشهور، نو ځکه د قضیه جدي تعقیب شوه.
لیکرې کولی شي، لاریون کولی شي. لکه زه یو قصه تاسو وکړم چې یو ورځ د عملی موټر و پولیس غوښتل د دې نه واخلي، چې وای چې تنا تاسو پرې دمه دي لار کې نور لاره بنده و. نو په دې وخت کې چې کله غیر شپته غسته د الکانو عکس واغسته د پولیس او د نفر، نو هغه وخت کې پولیس ورته ویل چې عکس پاک کړه، بیرته پیسې درکوم او تاسو پرې دمه چې باید لاړ شئ. د
ځوانان کولی شي چې ګډون وکړي په بعض برنامو کې د فساد دری په ضد دي مقال نویسی برنامو کې. ما خپل عملا په همدغه برنامو کې اشتراک میکړی ده، او ښه نتیجه هم راته ورکړې ده. یو خوشنۍ مې پیدا کړې ده چې کوم موضوعات نه ډډه وکړم، او بل بعض کسان سره چې غواړي واقعا فساد دری په ضد مبارزه وکړي هغوی سره آشنا شوی.
دوستانو، دغه زړور ځوان یوازې دا بې زړهتوب وکړ چې نوم یې راونه خود. نور یې د اداري فساد په اړه داسې یوه خاطره را سره شریکه کړه چې تاسو واورئ.
په یو دولتي اداره کې له فساد سره مخامخ شوم. په لومړي کې ما ځان تیر راوسته، یعنی ما ورته ونه ویل چې زه سید دار شوت زه تر تاسو در کوم. څوک ځلې ماته یادوري وکړه چې ته ماته د ما حق راکړه، یعنی ګواکې داسې د دای له ما سره شریک ده. نو زه ډېر مجبور شوم چې ده ته باید زه یو څه ورکړم. مخکې له دې چې زه ته پیسې ورکړم، پیسو مې نمبر وو او د مربوطه ادارې له امنیتي چارواکو سره مې خبره وکړله. ما چې کله پیسې ورکړې دی دفتا امنیتي نفر ونیوه، بویته پوښتنه مختنی ته وکړه، استلام ته وکړه، خو د زیاتو واسطو زور لامله له 200 وروسته سړی خوښ.
یعنی تاسو خپل هڅه وکړه؟
موږ خپل هغه سای بندگی موږ ادا کړله. لغه نه وروسته تقریبا تر ډیر وخت پورې په اداره کې د خلکو کار ډیر په تیزی سر مخ روان و.
وایي عادت بدلیږي خو فطرت نه. د رشوت یا د بډو اخیستل کده دې سړی عادت هم شوی وي. ل دې پیښې وروسته ښایي یو پټ ډهر لزان سره ولري ملګرو، ځکه خو یو ځوان صاحب نظر سید رحمان نیازی وایي چې ډیره واوره کې خلک د لومړي لارې ستونکي پلونه تعقیبوي. دی وایي چې له فساد سره په اوسنیو شرایطو کې مبارزه ښایي سخته وي، خو باید ځوانان په واوره کې د هماغه لومړني تللي کس غوندې د مشکل کار پیل له ځانه وکړي.
زه فکر کوم چې د فساد په له منځه وړلو کې ځوان اول باید پیل له خپله ځانه وکړي. ممکن دی په ډېرو ځایونو کې له فساد سره مخامخ شي، د ژوند هم په ځیر مسایلو کې له خطر سره مخامخ شي، خدا قرباني به ورکوي. لکه یو مثال زه وایم چې مثلا که واوره شوي وي خلک راوځي لیکلي نه، نو په دې کې اول ګوري چې څوک تللی ده، هغه د پښو خپونه معلوم وي. زه فکر کوم چې ځوان ته یوازې همدغه جرأت پکار ده چې د لومړي ځل لپاره د فساد په ضد خپل هم فساد نه پاک اوسېږي، او څوک چې فاسدین دي د هغوی په خلاف هم غټ پورته کړي. هغه خلک چې په ملت کې زړونه ډک دي او له فساد نه ځورېږي، خود به خود هغه د دې ځوان تر شا درېږي.
حمزالله کبیر مکمل وایي چې افغان ځوانان دې یو پر بل مهربانه واوسي، د بهرنیو ادارو د مرستې پر ځای دې په خپله مټې راونغاړي او د خپل هیواد لپاره دې کار وکړي. دا پوښتنه چې تاسې په ځینو ځایونو کې د خان عبدالغفار خان او د مهاتما ګاندي انځورونه هم جوړ کړي، له دې مو هدف څه و؟ امید شریفي ځواب کړي: مو غوښتل چې دا په یوه ملي خوځښت باندې بدل شي. لومړی کمپاین مو د مینې، د ویش او د سولې غوښتنه وه. دویم مو د عدالت غوښتل و چې د رنګ پر ځای مو په خپلو وینو انځورونه جوړ کړل. بل یو همدا د فساد پر ضد و. یو بل مو د سرتیرو او د ښاروالۍ د کارکوونکو د نمانځلو او د هغوی د تشویق په خاطر و. او بل هم د ملي څیرو معرفي وه چې موږ پکې د پاچا خان یعنی خدایي خدمتګار عکس جوړ کړ. او بیا مو د عدم تشدد د فلسفې د سرلاري ګاندي انځورونه وویستل. غوښتل مو دوی په دې وپوهېږي چې هغوی په یوازې ځان څنګه مبارزه پیل کړه او څنګه یې د زرګونو رضاکاره ځوانانو ملاتړ ترلاسه کړ. نو اوس ولې زموږ ترمنځ د دوی غوندې یو څوک نشي پیدا کېدی؟ پیدا کېدی شي، زموږ په تاریخ کې شته او موږ کولی شو چې هماغسې شو.
حال چرا نیست؟ حال ما نمیره میتانیم، د تجربې د تاریخ ما هست.
همزولو په دې هیله چې د دې پدیدې پر ضد مبارزه یو ورځ رنګ راوړي او له فساده پاک افغانستان ولرو، نننۍ تاندې سانګیران غواړو. د خدای په امان.
مال بار چوکیت بدلتا وایم، روح بدلتا وایم، بدلتا وایم، روح بدلتا وایم، بدلتا وایم، مال بار چوکیت بدلتا وایم. زخول ازاله تائی